با همه ناامیدی هایی که از همکاری پاکستان داریم، باز هم سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان را ممد و مؤثر میبینیم. و عبدالواحد محقق مدقق از کابل نوشته که طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا اول باید به آتش بس توافق کنند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب مجله خبری بامدادی به پایان میرسد. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. همکارم صفی‌الله استانگزی برنامه بعدی را تقدیم میکند. استانگزی صاحب بفرمایید.
دیره مننه کام سلطان سرور ستلی مشه. وقت به افغانستان که دسار اته بجیدی. دغه پروگرام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري د افغانستان د سولې هوکړه لیک د سپتمبر څخه مخکې لاسلیک شي. ناتو وایي روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشری انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. تمه ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سبا پاکستان ته ولاړ سي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتو له جدي ځواب سره مخ شي. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشری انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سیشن بپورس په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید، په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبرالانو ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی.
I urge the Afghan government, the Independent Election Commission and all political stakeholders.
افغانستان حکومت د انتخاباتو لخوا کمیسیون او ټول شریکانو غواړي چې د بایتبار انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د ولسمشری په راتلونکو ټاکنو کې هر ډول همکاري وکړي. د ښاغلي پومپیو د سفر په اړه جزئیات بشپړ وروسته خبرو. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی سبا پنجشنبه پاکستان ته ولاړ شي. دا په تیرو څلور نیمو کلونو کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لومړی سفر دی. لارکس ښه یو بیان وایي ښاغلي غنی د سه شنبې په مازدیګر په کابل کې له یو شمېر کارپوهانو د پوهنتون له استادانو او خبریالانو سره پاکستان ته د خپل سفر په اړه دی خبرې کړې دي. سیمه ایز اتصال، سوداګري، ترانزیت، امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره هر اړخیز بحثونه کیږي. افغانستان په بروسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو مسلو څخه ده. دا غونډه نن چهارشنبه رسمان پیلېږي او تمه کیږي د ناټو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او متحدان به د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د سهشنبې په ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرالانو ته وویل د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی دی.
While the security situation remains serious, we see
that لاسالک چې امنیتي وضعیت لا هم لننګونو ډک ده. موږ د سولې د ټینګښت لپاره یو بیساری فرصت ته ګورو. ناټو په افغانستان کې یو سولیز جوړجاړي ته رسیدو لپاره د امریکا د هڅو او د افغان ځواکونو تمویل ته د ژمنتیا بشپړ ملاتړ کوي او دا دواړه مسلې په افغانستان کې د سولې د شرایطو د چمتو کولو لپاره مهمې دي. ناټو ویلي افغان ځواکونه تر 2040 کال پورې تمویلوي. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت نږدې 15 میلیارد ډالر اټکل کیږي چې یو لوی برخه د امریکا متحده ایالات ورکوي. د افغانستان په اړه باندې د ناټو په دغه غونډه کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد، په افغانستان کې د ناټو غوښتل ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر او کابل کې د ناټو لوړپوړې ملکی استازي نیکولاس کې برخه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړی چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا متحده ایالاتونو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ترامپ د سیشن بپورس په خپل ټوټر لیکلی هر امریکایی څه د ایران پر هر امریکایی څه د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. د ترامپ وینا په ځینو ځایونو کې به زیات ځواک د لمنځه وړلو په معنا وي. ولسمشر ترامپ پر ایران د نوي بندیزونو لګولو د امر لاسلیک یوه ورځ وروسته هغه هیواد ته تازه ګواښونه کړي. د راپورونو له مخې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ لفظي ترنګلتیا زور اخیستی او ځینو مواردو کې تر سپکاوي رسیدلې ده. د جون په شلمه تیره پنجشنبه ایران اعلان وکړ چې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وشته ده. دغه مسلې د ایران او امریکا کړکیچونه ډیر زیات کړل او سبب شول چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي کوژدني هاتیچی چنګیز د دغه خبريال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې. میرمن چنګیز د سې شمې پرز د خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه موندنو وروسته په سویس کې وویل سعودي عربستان شواهد لمنځه وړي، نو په همدې بنسټ دغه هیواد څېړنې د باور وړ نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څېړونکي او گزارشګر اګنیس کالامارات هم پرون په جنیوا کې وویل د هدفي وژنو ډیرو قضیو ته رسیدګي نه ده شوې.
Regarding terrorism, we've made real progress.
په بکنی سره چې د اغلی کلامرات غک په تیر وطن بل غک پلیشو پر صورت رازو برته خبرته تر دې مخکې مرمن کلامرات ویلی او په سلو پانو کې د ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او دغه هیواد نور لوړپوړو چارواکو د جمال خاشقجي په وژنه کې لاس درلود. په بارنوي چارو کې د عربستان د دولت وزیر عادل الجبیر دغه راپور رد کړی او هغه متناقض بللی دی. د جبیر په وینا په دې راپور کې لګیدلی ټول تورونه بے بنسټه دي. او رسته خبر ده چې د ارمنستان په خوانی ولسمشر بیا زندان ته واستول شو. د راپورونو له مخې رابرټ کوچاریان ورسته له هغه ونیول شو چې په یروان کې د استیناف محکمې د ابتدایه محکمه حکم ته پام ونه کړ او د پخواني ولسمشر د نیولو حکم یې وکړ. نوموړی تورن دی چې په 2008 میلادي کال او د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې خپل مخالف مظاهره چان د ارمنستان د پوځ په وسیله ځپلی دي. ازادي رادیو ته غوږی است او سم رازو د پروګرام معرفي ته. ازادي رادیو ته غوږی است رازو د پروګرام د معرفي برخه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په کابل کې وهغه ویلي هیله مندي شته چې تر سپتمبر مخکې د سولې تړون وشي.
I hope we have a peace deal before September 1st. That's certainly our mission.
د وی هیله لرم چې له سپتمبر اول نه مخکې موږ د سولې تړون ولرو او دا زموږ لپاره ټاکلی هدف دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی دی چې په دغه هیواد باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب کړي. همداراز د په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو چې د امریکا د په بکنی سره د ناټو دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپلو کې بحث کوي.
call on russia to take the responsible part
مګلو روسیه غواړو چې مسولانه چلند وکړي، خو متاسفانه د روسیه له اړخه د داسې یو کار د تر سره کولو هیڅ نخ نه ګورو.
لخوا د یو موتات کا سره د مرکی پاساس جوړ کړي.
بس داسې ځای کې کینم زمون لوګر کې زیات د سین غاړه سمندر دی. بس داسې خو پاک زیوی صحیح زیوی زما زیستمه.
بیا مو هم سهار په خیر رازو. لومړی مطلب ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي تمه لري چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې رامخ کې د افغانستان د سولې هوکړلیک لاسلیک شي. مایک پومپیو کابل ته د خپل سفر په بهیر کې همدارنګه زیاته کړه چې له طالبانو سره خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې د مساوېدې نهایي کېدو ته ډېر نږدې شوي. ښاغلي پومپیو چې پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی و، کابل کې په ارګ ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس سره وکتل. په دې اړه نور جزئیات له اجمل اند اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې، یعنی پراتلونکو 15 شپې ته ورځو کې افغانستان کې د سولې وی هوکړې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د سی شنبې پورې په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي، له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي. ښاغلی پامپیو په همدې ورځ کابل کې د امریکا سفارت کې خبري اعلان وکړ او د طالبانو سره په خبرو کې د شویو پرمختګونو ځینې وروستي جزئیات بیان
کړل.
پامپیو وایي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې مو رښتینی پرمختګونه کړي او داسې مسودې نهایي کولو ته ډېر نږدې شوي چې په پایله کې به یې طالبان له خپلو نورو هیوادوالو سره یو ځای کیږي او ژمنه به کوي چې د افغانستان خاوره به بیا د ترهګرو په خوندي پټنځایونو نه بدلیږي. په دې برخه کې د پرمختګ تر څنګ مول طالبانو سره د ځواکونو د حضور په اړه خبرې کړي چې تر نن ورځې مشروطې پاتې
دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ل ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبرې او وربند هغه څلور موارد دي چې ل طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دي. مایک پامپیو دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دی. نوموړي له ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نور افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته همدارنګه وویل د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي سو د افغانستان ټول لوري د خبرو اترو میز ته راکاږي. مایک پامپیو وایي موږ د افغانستان د حکومت او خلکو په غیاب کې له طالبانو سره خبرې نه کوو او وبې نه کړو، بلکې موږ کار کوو چې افغانان خپلو کې د خبرو میز ته کینی وکولی شي د خپل هیواد لپاره په شریکه یو لرلید پیدا کړي. کله چې د خبرو داسې میز جوړ شي لوی به وي. ډېره مهمه ده چې نه یوازې طالبان بلکې د مخالفو ګوندونو استازي، د ښځو او ځوانانو په شمول د مدني ټولنې استازي به د خبرو په دې میز کې ځای ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. مایک پامپیو د خپل خبرو په یو بل برخه کې ویل هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. پامپیو وایي پاکستان په دې پروسه او سیمه کې د سولې په ترویج کې ډېر ځانګړی رول لري. پرمختګونه شوي او موږ د سولې په خبرو او د هر ډول توافق په عملي کېدو کې د پاکستان د عملی همکاري غوښتونکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان د عملی همکاري غوښتنه کوي چې ټاکل شوي سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا 4.5 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرتابه سره خبرې وکړي. تمه کیږي چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي. ښاغلی غنی د دې سفر په درشل کې ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې نوې فصل د پرانیستې په هدف اسلام آباد ته ځي او ډېر هیله مند لري چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي. پرون کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر او سبا اسلام آباد ته د ولسمشر غنی په سفر پسې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دراتونکو شنبه په ورځ لا طالب استازو سره د خبرو اترو تازه پړاو پیل کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم راځو د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه باندې راپور ته. پرون د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتو شول. په دننه جرګه کې دریو کسانو لمړی ځان کاندید کړ چې هیڅ 50 جمعیو رای ونه ګټلې. په دویم دور کې هم چې میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون وو یو هم پوره رای ترلاسه نه کړې. په پام کې د نن د جرګې د ریاست لپاره نوي کسان ځانونه کاندید کړي. خان محمد سیند په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځلی انتخابات هم تر سره کړل. په دغه انتخاباتو کې عبدالشکور واقف حکیمی، میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون یو تر بل سیالي وکړي. په دې دور انتخاباتو کې د جرګې نصاب 210 شو او د کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رای په کار وچې. عبدالشکور واقف حکیمی 15، احمد جاوید جیهون 3 او میر افغان صافی 2 رای یوړې. په دغه رایو کې 20 باطل او 10 سپینې وې. په دغه انتخاباتو کې درې واړه کاندیدان ونه توانېدل چې 50 جمع یو رای ترلاسه کړي. د انتخاباتو دوهم دور د میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون ترمنځ ترسره شو. د انتخاباتو په دغه دور کې 214 رای وکارېدې او کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رای ته اړتیا لرله چې بیا هم دواړه ونه توانېدل د رایو دغه شمېره ترلاسه کړي. میر افغان صافی 8 او جیهون 6 رای خپلې کړې وې. په دغه دور انتخاباتو کې 4 باطلې او 8 سپینې وې. د جرګې موقت رئیس ملک قیس نوراغه د رای ورکولو له پروسې وروسته اعلان کړ چې د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره به د انتخاباتو دریم وار سبا ترسره شي.
دریم پړاو ته ځي سبا ته د قدرمندو وکیل صاحبانو او د دارالانشانه هیله مې دا ده چې په 9 بجو تالار ته حاضر اوسئ ترڅو پورې دغه د دریم پړاو هم که د خدای رضا او همداسې په مینه او محبت باندې سر ته ورسیږي.
که څه هم د دغو انتخاباتو په بهیر کې د کمال ناصر اصولي لخوا د یوې علني رای په کارولو او د جرګې د یوه غړي د نه لاسلیک کېدو له امله ځوږ پورته شو، خو په پای کې احمد جاوید جیهون او میر افغان صافی په خپلو لنډو خبرو کې خپله ماته ومنله. تر اوسه د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره 2 ځلې انتخابات شوي او د دندو د اصولو په اساس به دریم دور انتخابات هم تکرار شي. کولیسی جرګه د انتخاباتو په دریم دور کې بیا هم د رئیس پر ټاکلو بریالی نشي. انتخابات به د هغو 2 کاندیدانو ترمنځ وشي چې د انتخاباتو په روانه ټوله پروسه کې یې د رایو فیصدي ډېره وي. تر اوسه میر رحمان رحمانی د 130 او میر افغان صافیه د 80 رایو په خپلولو سره مخکښ دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده. افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي په دغه هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له امله د اسیر شویو او بندیانو زورونه د اندېښنې وړ ده. دغه سازمان رئیس لال ګل لال د سیشمې پورز ازادي رادیو ته وویل هم افغان حکومت او هم مخالفین د وګړو حقونه تر پښو لاندې کوي. نن چهارشنبه د شکنجه شویو نه د ملاتړ نړیواله ورځ ده. په عین حال کې شکنجه شوي قربانیان هم شکایت کوي چې د زورولو او شکنجو له امله ورته جسمي او روحي ستونزې پیدا شوي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې له اسیر شویو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او زورونه لا هم یوه لویه ستونزه او جدي اندېښنه ده. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال له شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بیلابیلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو په واسطه زورول کیږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم پرخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسو سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي او دوی د بدني زورونه لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بیلابیلو اړخونو له لورې د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله او وی ویل چې آن د زورولو لاره اطلاع تر لاسه کیږي چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت لوري په زندانونو کې لبنديانو او اسیرانو سره نوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زورزیاتی راپورونه خبر شوې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو. خودواړو لورو زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خودواړو خو تر دې وړاندې لبنديانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه کول رد کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر شکنجه شوي کسان بیا کات کوي چې د بند یا اسیر کې دو پر مهال ورسره ناوړه چلند شوی چې اوس ورته غنیستون جي جوړ شوې دي. زمانګل د کابل خار د هواشناسي د سیمه اوسیدونکو دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي اڅوکونو نیولای او درې میاشتې چې ورسره وو هغه شکنجه کړای دی.
یو دوه ورځې ډیر وهل ما ته د تالاس رئیس بوت لمه پاس منځل کوته چې ال په 2 درې ساعت زو دی په یتالو یو هلم صاحب سب ځړا کوسی ملګ درد تا د لږه دای بي درد کوي په لاټ څه مدا ثاله ملګ مې څوخ کوي چې وده بیره په پاپه وهله نو پاپه نه دی او بو پاپه رږي چې زبري پاپه.
ندا محمد وای سیمه ایس پولیس وو او په ورزګان ولایت کې د طالبان له خوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې 2 میاشتې تیر کړې دي. دای وای د طالبان له خوا شکنجه شوی او لای هم پر مخ ژور ټپونه ښکاری.
د فتاور دی باندې یو 500 ورځې دلته باندې و ما څه ظلم وکړل چې وای په ما باندې وسو سر دې مغه دې نگانه ماتسو او هلیم راکړل دونه باندې خانه تیر کړل.
د بشری حقوقو او مدني فعاله ودا احمد ازادي رادیو ته وویل چې په هر حال کې باید دواړه لوري د خلکو په تیره د بنديانو او اسیرانو حقوقو ته پاملرنه وکړي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ژوندونه ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
ازادي رادیو ته غوښته ده سرپل د ولایتي شورا غړی او د پوهنې ریاست مسولان وای د نامنه او طالب وسلوالو د حمله په دلیل په دغه ولایت کې د زرګون انجونو او هلکانو پر مخ د سلو خونځیو دروازې بندې دي. د ولایتي شورا غړی وای د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کوم خونځی چې فعال هم دي په غو کې د پوهنې وزارت تعلیمي نصاب نه بلکې د طالب وسلوالو د خوخي وړ مزامین او مطالب تدریس کیږي. د موضوع نور حال ل بلخ څخه د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي وړاندې کوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي شکایت کوي چې جګړو او د دولت ضد وسلوالو یعنی طالبانو حمله سربېره پر دې چې د دغه ولایت امنیت د اندښنې وړ ګرځولې د زرګونه هلکان او نجونو پر مخ یې هم خونځي بند کړي دي. په سرپل کې د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زده ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر پوځي تاسیساتو له حملو سربېره تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ټولګټي مرکزونه هم مسدود کړي دي. خغلی مجاهد زده وویل چې په کوهستانات او سید ولسوالیو کې او همدارنګ د سرپل په مرکز شیرمونو سیمه کې د طالبانو د ګواښونو په دلیل څو خونځي تړل شوی دي. هغه وویل دقیقا خونځي ته د نجونو ورته خو د دوی لخوا ممنوع دی او پالوکانو هم د دوی د پرنسپ د خوښې مضامین تطبیقي یا ورته درس ویل کیږي. په کوهستانات ولسوالۍ کې دلته د خونځیو د بندېدو ستونزه موجوده ده. په سیاد ولسوالۍ کې په سنچرک ولسوالۍ کې هم ځینې مکتبونه شته چې هلته نجونو او هلکانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې درس ووایي. دوی همداراز وایي چې طالبانو تر حاکمیت لاندې په کومو سیمو کې چې ښوونځي فعال دي هلته هم د هغوی د خوښې تعلیمي نصاب تطبیق کیږي او د دولتي معارف مضامین نه تدریس کیږي. د سرپل د پوهنې ریاست مشر احمد خان بیگزاد هم تاییدوي چې طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو لکه کوهستانات سیاد او سنچرک ولسوالیو او همدارنګه په شیرمونو سیمه کې لاس ښوونځي د زده کوونکو پر مخ بند کړي دي. دوه به ښوونځي د سرپل په مرکز کې دي او یا دوه ښوونځي په کوهستانات ولسوالۍ کې. خو په ټولیز ډول لاس ښوونځي دي چې په سرپل ولایت کې بند شوي دي او دا ښوونځي هم جنو او هم الکانو ته مربوط کیږي. د سرپل د پوهنې د مشر په خبره چې د 1998 تعلیمي کال په پیل کې په سرپل کې 15 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي وو چې 15 ښوونځي د قومي مخاورو او دینی عالمانو په منځ کې ټوب بیرته فعال شول. په سرپل کې د پوهنې رئیس احمد خان بیگزاد زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو علاوه په ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت او د والدینو لخوا ښوونځیو ته د ماشومانو نه پریښودل هم سبب شوي چې دلته ځینې ښوونځي بند شي. په ځینو سیمو کې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې خلکو زموږ مکتبونه بند کړي دي. هغه دا چې خلک خپل ماشومانو ته اجازه نه ورکوي چې په ښوونځیو کې خپل وخت ضایع کړي. دوی له خپلو ماشومانو څخه د کارګر په توګه په کرهنه او مالدارۍ کې ګټه اخلي. وسلوالو طالبانو تر دې دمخه په سرپل کې د ښوونځیو د تړلو او دغو مرکزونو ته د زده کوونکو په ورتګ د بندیز مسله رد کړې او هغه یې د یادې ډلې پر وړاندې تبلیغ بللی. په سرپل ولایت کې همدا مهال په 402 ښوونځیو کې څه باندې 135 زره نجونې او هلکان په لومړنیو منځنیو او لیسو ښوونځیو کې په ثانوي زده کړو بوخت دي چې د چارواکو په خبره هڅې روانې دي تر څو تر راتلونکي تعلیمي کال پورې پاتې بند ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز رسمانې په یوه مقاله کې د کلاشنیکوف په اړه معلومات خبره کړې دي. د مقالې په پیل کې د اپریل په 10مه په کابل کې د مخابراتو پر وزارت بریټي اشاره شوې ده چې په کې د 15 بریټکونکو ترڅنګ وطن او وژل شول او مسولیت یې داعش ومنه. ورسپانه لیکي د دې بریټ پترس کې چکم کلاشنیکوفونه له بریټکونکو ترلاسه شوې دي. د هغوی له ځانګړیو شمیرو ښکاري چې دا ماشیندار د 1950 کال دی چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل. خو نیویارک ټایمز د امریکا په متحده ایالاتونو کې د وسلو د تحقیقاتو د څنګ د مشر ان آر جونز په وینا څرګندوي چې دا تر لاسه شوی ماشیندار دریم ډول کلاشنیکوفونه دي. شغل جونز رسپانې ته دا معلومات د ایمیل لاري ورکړي دي پرته لدی چې په خپل تر لاسه شوی وسلې له نږدې وګوري. د جونز په باور دا کلاشنیکوف په پخوانی ختیځ بلاک کې لکه بلغاریا کې جوړ شوی دي او بیا په پاکستان کې په جعلي ډول تولید شوی دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په نړۍ کې تر 200 ډول ډیر کلاشنیکوفونه شته چې په لسکونو هیوادو کې جوړی شي او دا وسله د شلمې پیړۍ د دوهمې نیمایي د جګړو سمبول ده. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان په مرسالاره ټولنه کې د ښځو لپاره عدالت پیچلی دی. د مطلب په پیل کې راغلی دی برېښنا د قتل او نامشو جنسي اړیکو په جرم په 13 کاله بند محکومه ده. ورسپانې لیکي برېښنا د خپل 15 کلن زوی د وژلو په جرم زنداني ده خو دا ادعا کوي چې دا هلک د دې د تر زوی چې له دې سره یې ژوند کاوه په وهلو وهلو وواشه. ورسپانه د 14 کلنې برېښنا په وینا څرګندوي چې د تر زوی دې ته ګواښ کړی دی چې په دې باره کې چاته سوونه وایي کنه دا به ووژني. واشنگتن پوسټ لیکي له برېښنا څخه یې دوه نور ماشومان ګرځولي او دا یې هم له ژونده شړلې ورته ویلي دي چې شرم دې راړولی دی. د ورسپانې په باور په خپله برېښنا وایي چې دا بې ګناه ده او میړه یې د دې زوی وژلی او له دې سره یې هم په زوره جنسي رابطه ساتلې او ګواښ یې ورته کړی و که چاته څه ووایي دا به ووژني. برېښنا زیاتوي د همدې لپاره غلی شوم او پولیسو ته مې وویل چې زوی یې له بامه راولوېد او مړ شو. برېښنا زیاتوي د تره زوی یې تښتېدلی او کله هم قانون پرې پلی نه شو. واشنگتن پوسټ لیکي د اوس لپاره په سلګونو افغان ښځې چې اکثر خواران دي او بې تعلیمه دي د فحشا او مخدر موادو د قاچاقو په تور په زندانونو کې شپې ورځې تیروي.
د ناتو دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپلو کې بحث کوي. دوی له روسیې غواړي چې د سړې جګړې د وخت یو تړون ته بیرته وروګرځي. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ د سه‌شنبې په ورځ وویل که چیرته روسیا داسې ونه کړي د نورو ګامونو په اړه به پریکړه وشي. په دې اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي یو راپور راستولی چې اجمل اند په پښتو ترجمه کړی.
ناتو وایي روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 وخت لري. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې چیرې چې د ناتو مرکز د خبريالانو ته وویل مسکو د نوو توغندیو په جوړولو او ځای پر ځای کولو د منځني واټن د اتمي وسلو له تړون سرغړاوه کړې. نوموړي زیاته
کړه موږ
له روسیې غواړو چې مسؤولانه چلند وکړي خو متاسفانه د روسیې له اړخه د داسې یو کار د ترسره کولو هیڅ نښه نه ګورو. په حقیقت کې روسیا د نوو توغندیو جوړولو او ځای پر ځای کولو کار ته دوام
ورکوي.
ستولتنبرګ وویل روسیا باید د اګست تر 2 منټې پورې خپل د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي اس اس سی اته چې د نوموړي په وینا له یاد تړون څخه سرغړا وای دی له منځه یوسي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه د ناتو د دفاع وزیران به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې نن پریکړه وکړي چې د روسیې لخوا د دې سرغړاوي د دوام په صورت کې څنګه ځواب وایي. یان ستولتنبرګ وړاندې وویل خغل ستولتنبرګ وایي زموږ ځواب به دفاعي حساب شوی او همغږی وي. موږ روسیې ته ورته کار نه کوو، نه غواړو اروپا کې نوي اټومي مځکنۍ وسلې ځای پر ځای کړو. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ناتو تړون د وسلو د یوې بلې سیالۍ د پایلولو پلټنه نه ده، خو نوموړي وویل باید د ناتو دفاع باوري او موثر وي. واشنگتن او مسکو د روان کال په لومړیو کې د 1980 میلادي کال په دې تړون کې خپل ګډون وسنډاوه. د فبرورۍ په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مسکو د توغندیو د یو سیستم د ځای پر ځای کولو په خاطر د اتمي وسلو له دې تړون څخه په سرغړاوي تورن کړ. روسیا دا تورونه رد کړي. دا تړون د هغه مزکنیو کروز او بالستیک توغندیو تولید ازمویل او ځای پر ځای کول منع کوي چې له 500 کیلومتر تر 15500 کیلومتر پورې واټن وشتلی شي. دا په داسې حال کې دا چې د یوې تازه څېړنې له مخې تیر کال په نړۍ کې د اتمي وسلو شمیر کم شوی. په استاکولم کې د سولې د څېړنو نړیوال انسټیټیوټ د جون د میاشتې په راپورټ کې ویلي د 2019 کال په پیل کې روسیې، امریکا او نورو هیوادونو تر 14,300 زیات اتمي وسلې لرلې، خو د دې څېړنیزې ادارې په وینا د 2013 میلادي کال په پیل کې دا شمیر تر 14,400 زیات و. په دې ریپورت کې راغلي د اتمي وسلو شمیر په قصدي توګه لدې کبله کم شوی چې روسیا او امریکا د نیو سټارټ یا نوی پایل د تړون په عملي کېدو خپلې اتمي وسلې کمې کړي،
خو د سولې د څلنیزې ادارې ویلي کچې واشنگټن او مسکاو په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوی دا تړون تمدید نکړي، په 2021 میلادي کال کې به پای ته ورسیږي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس پرګنې منځنۍ څپه او اف ام سلا شره پنځه باندې خبرونه کوو. وخت په افغانستان کې اتنې میو بجی د سهار لاندو خبرونو ته بیا خراغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشر انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید، په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبرلونه ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی سبا پنځشنبه پاکستان ته ولاړ شي. ل ارګه په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی غنی د خپل سفر په اړه باندې پرون له یو شمېر کارپوهانو د پانتون استادانو او خبریالانو سره غږېدلی دی. افغانستان په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو مسلو ده. د ناټو د غونډه نن پیلېږي، سبا به په افغانستان باندې بحث وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداري ورکړی ایران ته چې دغه هیواد له خوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتونو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ټرمپ د سیشن می پرس پر خپل ټویټر ویلي پر هر امریکایي څه د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. د عربستاني خبريال جمال خاشقجي کوژدني حتی چنګیز دغه خبريال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو سړونو غوښتنه کړي. هغه ویلي سعودي عربستان شواهد لمنځوړي نو پام دی بنسټ دغه هیواد څېړنې د باور وړ نه دي. د ارمنستان په خوانی ولسمشر بیا زندان ته واستول شو. د راپورونو له مخې رابرټ کوچاریان وروسته له هغه ونیول شو چې یروان کې د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې حکم ته پام ونه کړ او د پخواني ولسمشر د نیولو حکم یې وکړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون د کوربه انګلستان ټیم له استرالیا ماته وخوړه. استرالیا 206 غټه منډې هدف او ټاکلې او انګلستان یوازې 221 منډې وکړي او ټول لوبغاړي له لاسه وتل. نن به د پاکستان او نیوزیلند لوب کیږي. نیوزیلند تر دې دمه هیڅ ماته نه ده خوړلې او پاکستان یو لوبه ګټلې. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم ورزو کندهار ته. د کندهار په شورابک او ریګستان کې لڅ ورزینی ځان ورسته د نوملیکنې بهیر پیل شوې. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د امنیتي ستونزو له امله دغه دوه ولسوالیو ته لوجستیکي مواد ناوخته ورسېدل چې له امله د نوملیکنې بهیر هم په وخت پیل نشو. په دې اړه صادق رښتینی ریپورت جوړ کړی.
د هیواد د نور ولایتونو په ډول په کندهار کې هم د خبرګولي میاشتې پر اتلسمه نیټه د جمهور ریاست راتلونکو ټاکنو ته د نوملیکنې تقویتي بهیر پیل شو. د نوملیکنې لپاره 28 مرکزونه ټاکل شوي چې یو ولسې په کندهار ښار او پاتې نورې د ولس ولسوالیو په مرکزونو کې دي. شورابک او ریګستان د کندهار په ختیځ کې پرتې هغه دوه ولسوالۍ دي چې د امنیتي ستونزو او د پر وخت د لوجستیکي موادو د نه انتقال له امله پکې له څو ورځې ځان وروسته تازه د ولسمشر ریزو ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل د یادو دوو ولسوالیو په ګډون په ټول کندهار کې تر دې مهاله له 1200 څخه زیاتو کسانو د جمهور ریاست ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې چې لسګونو تنې میرمنې دي. دورانی وایي دا مهال د کندهار په ټولو برخو کې د جمهور ریاست ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر لکم خاص خان سره نه دی مخسوی.
تقریبا شاوخه 1200 نوملیکنه شوی ده. 3 څخه بیا تر پرون ماښام پورې چې په دې کې شاوخه 15 زنانه دي، 25 کوچیان دي او نور متبقی نارینه دي چې نوملیکنه کوي.
په عین وخت کې د کندهار د امنیه کمانډانی بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د ټاکنیز مرکزونو د امنیت د ساتنې لپاره خاص امنیتي تدابیر نیول شوی او ټول ټاکنیز مرکزونه امن دي.
موږ
امنیت ملی و د ملی اردو سره په ګډه پلان جوړ کړی دی د انتخاباتو د مراکز د پاره چې سرچینام کیږي د پرامنیت نیولی دی خلکو ته پر اطمینان ورکوو چې په ډاډه زړه سره وکولی سي چې راسې خپل سرچینام وکړي د امنیت په باره کې هیڅ مشکل نشته.
په کندهار کې تر اوسه د راتلونکو جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې له پیل سوي بهیر څخه د کوم جدي شکایت راپور نه دی ورکول سوی. د جمهوري ریاست ټاکنو ته شاوخوا څلور میاشتې وخت پاته دی او ټاکل سوی چې دا انتخابات د روان کال د تلیا میزان په شپږمه نیټه ترسره سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه ورزو کونړ ته د کونړ چارواکو ویلي دي چې د کونړ د رود دواړو خواو ته استنادي دیوالونه جوړ کړی دي. په دې اړه رحله انوري یو راپور را لګلای.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نوابات کې ازادي راډیو ته د بورډر وال په اړه وویل چې ټول 50 کیلومتر اوږدوالې لري او شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ به پرې لګښت راشي.
د دې لوی پروژې چې هغه د سین مهارول دي چې تقریبا د 50 کیلومتر په اوږدوالې بورډر وال د سرکانو د پلونه تر نرګله پورې به انشاء الله دا امتداد پیدا کوي. نن یې لومړی پاس چې تقریبا د 10 کیلومتر چې دواړو خواو ته 45 کیلومتر کېږي د هغوی کار عملا پیل کېږي.
د کونړ اوسیدونکو وای د سین مهار کولې د کلونو ارمان دی خو خبر داوی چې په دغه همیشه بهان سیند د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي چې ورسره به تیار کورونه رڼا شي دښتې به خړوب شي وطن به مو آباد او نورو ته به له لاسنیونې خلاص شو.
زمنګ خلک برق ته محتاج دي او بو ته محتاج دي ویلو ته زمنګ زمکه للمز مکه زمنګ ډیر دي تر اوسه بری موږ دغه وبونه استفاده نه وکړي. من غواړم چې دولت په دې خپل باندې د دغه للمز بو کو د آبادی په خپل باندې د دې برق د ایجادولو په خپل باندې زمنګ خاص همکاري وکړي. موږ د دین رضامن دي او دین منون دي.
په زیربینی چارو کې د ولسمشر غنی مشاور پوهان شاد محمد سرګند وویل خراب شوي پلونه بیا رغوي د اوبو او برېښنا 13 واړه بندونه هم د یاد ولایت لپاره منظور شوي او همداراز د وهل شوي ځنګل له لرګیو څخه د چوکیو فرنیچرو او نورو شیانو د جوړولو لپاره یوه فابریکه جوړوي چې 150 څخه تر 300 میلیونو ډالرو پورې به پرې لګ اختراشی. کچیرتا په کونړ ننګرهار لغمان او نورستان کې پښتو وبو او زیرمو سالم کار وشي نو د څو نور ولایتونو اقتصاد هم ورسره کېدی شي. کارپوهان وای د کونړ سین پریمانه وبلري چې تلې د کونړیانو زمکه او کورونه وړي خو تر دې د ماتري افغان حکومت هیڅ ګټه نه داخستی. د بورډر وال د بنسټ ډبري خودو په مراسمو کې د کونړ د والی او پوهان سرګند ترڅنګ د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د لغمان والی محمد اسف ننګ او پولیسګونو قومي مشرانو هم ګډون کړی وو.
دا ژوند رنگونه
رحیم کن
رحیم ګل څومره وخت کې سپورټر څخه
دا یو نیم وکاله کې
کسره ته وکاله دې پورټر ته مخ کړه
یو ادم هم داسې بس خپګان جګرخونی مشکل حالات بس داسې اکدم دماغ باندې مې راغل داسې پودریم نه مچ ولا سین لاندې ورننه زم خلکو سره داسې مردار قران سره کېنم
خچرته کېنی
یا حالات داسې بس داسې زه کې کېنم زمون لوګر کې زیات د سین غاړه سمندر دی بس داسې خو پاک زیوی صحیح زیوی زما زیس کما ما ډیر زیات ځان مې خو کېږي زړه مې خو کېږي لاسونه مې خو کېږي زړه مې ډیر زیات درد کې مزیدار الگ پہ تو سنگیا ایک دم دا سے خراب سے ہزم نہ پے دم چا تما پی سے در کل ہر رنگ لباس بم ادھر تھا کل ہر رنگ بکر سے دے سنگ تو ایک دم دا سے رنگ دے تغیر ہو کر دا سے بدرنگ شو دا سے آلات کے بہرا پسے آرام دوستان وا چو لکھ پل را پسے کر سے دل چ سنگ حساب کتاب دے چوے کا تا تل جیسا پنا شو یورزم دا سے پٹ کور کے ناسوما بس بیا می مشورو را باند پیش چ ولا دے دا نشے تماشے کی ولا دا کار کی بیا بینا را تا پیسے را کول نہ بیرا تیس بیا می دا کول لگا موٹر شوی ب می کول
موٹر شوی کی دورا پیسے کی ریس پڈار پہ وخلی
او دروازے 300 و 400
نو چے خورے 300 400 پڈار ور کولی
درے سلور سو می پپوڈر نو ور کولی اونیم سے لپے ب می پپوڈر ور کول نو ب می خرچہ خورا ٹول پکور
کور تے چی وڑلا
اے سب می نو لکو
کور نہ ویلی چے چی راونا
کور و را تے وے سروڑا ہو بس چے کور والا چے سما لا تک تک کلا خبر چھ چے دادا فل لرینو سب را تے وے چے خپل عمل دینے چھ پورا کول کور تے بدے سر
سمرا پیمانے پر پوڈار اوس
ڈیر زیاد ان دم رستو زوانے باندے تانگے ما
اول دی دا فکر نہ وکڑائی
نہ دم را پتا پتا لگے تے چے داس تم را زلی یا زما دومره خسته ویختو دومره خسته لکوما زما خپل تصویران یارانو دوستانو سره لکه لاهور پیخور کې ډیر وخت ګرځېدلې ما خپل غزانی ته ګورم بس ډیر سخت خفګان بس د چانه خوښېږم چې پوډر مې شروع کړی دی د چانه خوښېږم
ازادي رادیو ته غوښتل سم اونیز خبرونه د ازادي اوریدونکو پروګرام تاسو ته خبرو
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري په تیر بیا هغه ژوند چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزو له کبله شکایتونه لري مشته پیغامونه راستولې دي غواړم چې په دې خبرونه کې هم دې ستونزې باندې پاتې سو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي په ګټه به سره ورخو ترې به لاندې وقفه ورسته
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پښتنې جواب کوي په لوري سره کې غواړم دا و پښتم تاسو په افغانستان کې د شونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره شونکو لرو
ډیر مننه علامه سلام وړاندې کوم تاسو څنګه ګرانه اوریدونکو تاسو په افغانستان کې موږ افغانستان
بله د شون کو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه ز د کونکو لپاره یاد دغه شونځي ول لپاره بسنه کوي آیا کافی د ورته د شمیر کنا ضرورت ست
نه دغه شمیر شون کې زموږ اته پوره نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شون کې ته د تفرسي بسنه کوي ضرورت لرو خو هغه بسونه چې موږ تر مالیه وزارت له خوا اخته پس دا څه کوي چې دغه بسونه زموږ نیتمندې تکفل نه کوي او موږ او یو تر شون کې په ټول افغانستان کې اټول لرو خو موږ د خپل شون کې د امنیت پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شون کې استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې شیونه شون کې د قرارداري معلم په توګه هم استخدامو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیوزمندې پوره شي
ایا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی یعنی کولای شي چې دغه نیازمندې مو پوره کړي
شکر دی له شکر څنګه سلام نه خو کولی چې
میرمن نزهت تپن دغه پروگرام چې تاسو یادوي دا یو حلاره ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا دا نیمګړتیا پوره کولی سي. د دې د دایمي حل دپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمي برنامه باید حسب برنامه وي چې د حکومت د رهبری څخه او د مالي وزارت د جانب څخه موږ ته رسمي بستونه ورکړل شي. که چېرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي، موږ خپله میهماندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او معرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو او موږ په ټول بحثونه موږ په ټول مصاحبهګانو کښې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. د هغوی پاسخ دې دي چې د حکومت مالي امکانات ډېر نه دي. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل کېږي، دغه بستونه د حکومت د مالي امکاناتو په توجه